پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي مني چې روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی. دوی لوی علت د بهرنیو مرستو بندیدل یادوي.
دوی هغه وعده او تعهدات چې د افغان ملت سره د افغان ولس سره درلودل په هغو باندې وفا ونه کړي او خپل تعهدات قطعه کړي او بیا دې موږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کړو. دا امکان نه لري، په لنډ وخت کې امکان نه لري.
یو شمیر افغان کډوالو نن د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر مخې ته اعتراضیه لاریون وکړ. په دې اړه هم درته راپور لرو چې د افغانستان اسعار یا افغانۍ په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ټیټې بیې ته رارسېدلې دي. په علتونو باندې به یې په نه د 15 دقیقې اونیز بحث کې هم خبرې وکړو.
نا ابدا په تیرو شلو کلونو کې د نرخ ته نه دی راولېدلې، یو دوره کې نوي ته رسېدلې وه.
تر هر څه مخکې بل اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
د کابل په پنځمه حوزه کې د چاودنې غږ اوریدل شوی. د مزار شریف د هوایي ډګر د بیا رغونې چارې پیل شوې او د جرمني پولیسو ویلي چې 14 تنه کډوال په یو لارې کې موندل دي. بشپړ خبرونه. د کابل د پنځمې امنیتي حوزې د کوټه سنگي سیمه کې د چاودنې غږ اوریدل شوې. د ځایي خبريالانو راپور ورکړی چې چاودنه په ظاهره د مقناطیسي ماین له کابل شوې ده. تر اوسه د چاودنې هدف معلوم نه دی او د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو هم په دې تړاو څه نه دی ویلي. کابل کې وړم ورځ هم په وټونس ډوله خاري موټر ورته چاودنه وشوه چې مسولیت یې داعش وسلواله ډلې ومانه. په هغې چاودنه کې چې د دشتې برچي په سیمه کې وشوه د حمید سیغانی په نوم یو افغان خبريال هم وژل شو. طالبان داعش د ځان په وړاندې لوی نګنی خو دغه ډلې په دې ورستیو کې په کابل کې پر سردار داوود خان روختون ډلې زبرېدو کړ او تر دې وړاندې په کندهار او کندوز کې د جماعتونو دننه خونړي بریدونه کړې دي. د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایي ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکی ټیم مزار شریف ته رسیدلی دی. د ازبکستان او افغانستان سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ایرګش د بلخ له سیمه ییزو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد مرسته کوي څو په مزار شریف کې د هوایي ډګر فعالیت بیا سم شي. ویل کېږي چې د ازبکستان تخنیکی ډله کې 13 تنه شامل دي. رسنیو د ښاغلي ایرګش له قوله ویلي چې د مزار شریف هوایي ډګر په ترمیم او بیا رغونې سره به دغه میدان د نړیوالو او کورنیو الوتنو جوګه وګرځي. وروسته له هغه چې د اګست په 15مه په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، د مزار شریف هوایي ډګر یوازې د چارټر الوتنو لپاره کارول کیږي او اکثره پروازونه ترې قطر ته کیږي. د جرمني پولیسو ویلي چې 14 تنه کډوال په یو لارې کې موندل دي. پولیس وایي دا کډوال د ختیځ اروپا له هیوادونو په پټه لارې ته ختلي وو او غوښتل یې ځانونه جرمني ته ورسوي. پولیسو دا کسان د باوریا سیمې ایرلانګین ښار ته نږدې له لارې کته کړي دي. په دغو کسانو کې 11 ماشومان هم شامل وو چې د راپورونو له مخې افغانان دي. پولیسو ویلي چې د لارې چلوونکي د دغو خلکو په انتقال کې لاس نه درلود. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. اروپا د چاپریال ساتنې اداره وایي د هوا د ککړتیا له کبله په اروپایي ټولنه کې د تر وخت مخکې مړینو کچه د پخوا په پرتله کمه شوې ده. خو دغه اداره وایي په یوه کال کې په دې ټولنه کې د دې ستونزې له کبله د څه باندې 300,000 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اروپا د چاپریال ساتنې ادارې په هغه راپور کې چې نن دوشنبه خپور شو ویلي که د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د هوا د کیفیت د ښه والي لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې په پام کې ونیسي، د مړینو شمېر به نیمایی ته راکم شي. په 2019 کال کې د هوا د ککړتیا له کبله په اروپایي ټولنه کې د 3,00,000 کسانو مړینه ثبت شوې چې تر دې د مخکنی کال په نسبت کموالی ښیي. په 2013 کال کې د 3,46,000 کسانو مړینه له دې کبله ثبت شوې وه. او د امریکا متحده ایالاتونو کیوبا د هغه څه له کبله وغندله چې د دغه هیواد د ډارونې تاکتیکونه یې بللې دي. دا انتقاد وروسته له هغه کیږي چې د کیوبا امنیتي ځواکونو د حکومت ضد اعتراضونو په درشل کې د یو مخکښ مخالف کور کلا بند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د کیوبا له حکومت غوښتنه کوي چې د خلکو سوله ییزو غونډو او د حکومت د غچ اخیستنې او تاوتریخوالي له ډار پرته د خپل اواز پورته کولو ته د اجازه په ورکولو سره د کیوبا د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. په کیوبا کې چې کمونیست حکومت رهبری کوي د اپوزیسیون رهبرانو په هوانا او شپږو نورو ایالتونو کې د نن لپاره د لاریونونو غوښتنه کړې ده. دوی د څه باندې 650 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه لري چې په جولای میاشت کې له بېسارو اعتراضونو راهیسې په بند کې دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان د عامه روغتیا چارواکي مانی چې روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی، خو وایي د ستونزو د حل لپاره یې هڅې پیل کړي. د دغه وزارت د خدماتو موین وایي روغتیایي سکتور په بهرنیو مرستو پورې تړلې او چې په بندیدو سره یې روغتیایي خدمات ځنډني او له خنډ سره مخ شوي. خو چارواکي دا خبرداری هم ورکوي چې په لنډ وخت کې د روغتیایي سیستم په خپلو پښو درېدل او د وضعیت ښه کېدل ممکن نه دي. په دې اړه زموږ همکار جزئیات راټول کړي او همداسې به یې راسره شریکوي. مهرباني.
نن د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو د حکومت رسنیو مرکز کې تر ډیره پورې د افغانستان د روغتیایي سیستم په اړه باندې معلومات وړاندې کړل. د دوی معلومات په دریو برخو باندې مشتمل. لومړی، کومې ننګونې دي تر خوایې څه حالت سره د افغانستان روغتیایي سیستم مخامخ دی او دوی کوم کارونه کړي دي او په راتلونکي کې باید څه وشي. د تر ډیره پورې پراپر مخکینی نظام یعنی جمهوري نظام باندې واچول شي. نو بنسټونه یې نه ورنډې جوړ کړي، داسې بنسټونه چې که بهرنۍ مرستې بندې شي څه ډول روغتیایي سیستم مخکې ولاړ شي. د افغانستان د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د خدمات موین عبدالباري عمري وویل چې وړاندې هم روغتیا هغه کسان چې ناروغان یې درلودل او روغتونونو ته به راتلل، تر ډېره پورې خپل ناروغان له خپلې بودیجې نه چې نږدې 15% دا ډول خدمات وړاندې کېدل د خپلو بودیجو څخه یې کول. باقي کوم خدمات چې وړاندې کېدل هغه په بهرنیو مرستو پورې تړلي وو چې د هوایي په مرستو باندې روغتیایي سیستم ولاړ وو. دا هم ویل ک د وی منل چې همدا اوس د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې روغتونونه تړلې دي. په خوای د ډیرو روغتیا پالانو معاشونه نه دي ورکړل شوي او په یو شمیر روغتونونو کې د درملو کمی او د نورو طبي وسایلو کمی هم معلوم دی. خو دلیل دا و بل چې کچېرې تاسو ټول سیستم په بهرنیو مرستو پورې تړلی وو اوس یو هغه مرستې بند شي، نو تاسو څه ډول د دغه حالت سره مبارزه کولی شي؟ اغلی مری دا هم ویل چې په لاندو حضرات لاتون کې کچې مرستې دوام ونکړي افغانستان روغتیایي سیستم په خپل پخو نشي درېدل. خو د نړیوال ټولنې څخه وختل په ځانګړي ډول باندې د نړیوال بانک څخه، د یونیسف څخه او همدا ډول د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې څخه چې افغانستان له روغتیایي سیستم سره له سیاست ور هاخوا د بشري وضعیت لمخې مرسته وکړي او هغه وضعیت چې اوس دی دا لمنځه یوسي. خغلی عمری وویل چې د افغانستان ټول سیستم یا روغتیایي نظام چې دی هغه درغونې لپاره یو شمېر پلانونه هم په مخ کې نیول شوي دي، خو د هغه عملي کېدل وخت او زمان ته اړتیا لري چې په اوسني حالت کې یا ډېر ژر ورته امیدواري او هیله مندي دا ناممکنه ده. هغه تر ټولو لویه ننګونه د افغانستان د ماشومان او میندو لپاره یاده کړه چې همدا اوس مهال 3.2 میلیون افغان ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي دا له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په دې کې 1.2 میلیون چې دي دا شدیده خوارځواکۍ لري او باقي پاتې چې دغه په متوسطه خوارځواکۍ سره مخامخ دي، او که د دوی لاسنیوی ونشي یا ورته عاجل مرستې برابرې نشي نو شاید چې یو لوی بحران رامنځته شي. هغه د میندو یادونه هم وکړله چې په نږدې 100,000 میندې همدا اوس په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي، په داسې حال کې چې دوی اولادونه هم شته. نو اړینه دا ده چې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول نړیوال بانک، امریکا، اروپایي ټولنه او نور هیوادونه د افغانستان په دې برخه کې لاسنیوی وکړي. ځینې مسایل نور هم مهم یا کړ چې هغه د افغانستان په صحي سیستم کې د کیفیت په اړه باندې وغه ویل چې 1400 شخصي روغتونونه په افغانستان کې فعالیت لري، خو د دوی یوازې 1400 چې دي هغه رجسټر دي، باقي په خپل سر ډول باندې فعالیت کوي. دا معلومه نه ده چې داوی فعالیت څه ډول دی، کوم ډول درمل خلکو ته وړاندې کوي، او تر کومې کچې فعالیتونه دوام لري، او پر دوی باندې هیڅ نظارت هم نشته. خدای ویل چې موږ د دې لپاره یو میکانیزم جوړ کړی چې لمخې وي ټول رجسټر کیږي، او هغه چې غیر معیاري وي هغه به تړل کیږي. د افغانستان د کلنی مصارفو په اړه چې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د خلکو لخوا مصرف کیږي، هغه ویل چې 220 میلیون ډالر په کلنی ډول افغانان بهر ته وباسي څو خپل درملنه وکړي، او دا ځکه چې په کور یو معیاري نقطون نشته دی چې دغه پیسې دلته مصرف شي. د افغانستان ترالیدونکي درمل چې هغه تر پوښتنې لاندې راوصل، وی ویل چې یوازې یو لابراتوار شته دی چې هغه خوراکي او درمل د دوی کیفیت معلوموي. په داسې حال کې چې د افغانستان په دې برخه کې ټوله اتکا په بهرنیو د کور دننه ډېر کم مواد ته.
بله مننه کوم د ښاغلي عمری کانفرنس، فکر کوم روانو یو برخه د خبرو به سره واورو. مننه.
چې خارجي منابع بند شي او خارجي سازمانونه د خپل مرستې قطع کړي، نړیوال بانک، د اروپا ټولنه او USAID، دوی هغه وعده او تعهدات چې د افغان ملت سره د افغان ولس سره درلودل په هغو باندې وفا ونه کړي او خپل تعهدات قطع کړي، او بیا دې موږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کړو، دا امکان نه لري، په لنډ وخت کې امکان نه لري.
و موردل چې د افغانستان د روغتیا چارواکي د بهرنیو مرستو بندیدل په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د زنډ او خند له لویو علتونو یاد کړ.
روغتیا د ژوند شتمني. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه پورس د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو ملمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې پورس له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو یا
یو شمیر افغان کډوالو نن دوشنبه د انډونیزیا پلازمینه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر UNHCR مخې ته اعتراض یا لاریون وکړ. په انډونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي، په دې هیله استوګندي چې د استرالیا په ګډون په شتمنو هیوادو کې سیاسي پناه ورکړل شي. دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتن لیکونه سپارل دي، خو تر اوسه په کار کې هیڅ راس پرمختګ نه دی شوی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې ډیره سلګونه افغان پناه غوښتونکو او کډوالو نن د لړم په څلورويشتمه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ UNHCR د دفتر مخې ته د لاریون پر مهال غوښتنه کوله چې په بهر کې د دوی د میشتېدو چارې باید چټک شي. د لاریونوالو په شعارونو کې لیکل شوی وو زموږ کورنۍ په خطر کې دي، لطفاً ژر اقدام وکړئ او کډوال ځای پر ځای کړئ او ژوند خوندي کړئ. د دې لاریون په ګډونوالو کې د کډوالو د کورنیو یو شمیر ماشومان هم شامل و چې شعارونه یې په لاسونو کې وو. اسوسییټډ پرس خبری آژانس په خپل راپور کې د یوې معترضې بی بی رحیمې فرهنګ دوست خبرې راخیستې دي چې نوموړی وایي دا په غزنی ولایت کې ښوونکې وه، په 2014 کال کې خپل دنده پرېښوده او انډونیزیا ته راغله ځکه طالبانو اختار ورکړی و چې له کوره دې نه وځي. میرمن فرهنگ دوست وایي چې UNHCR په 2014 کال کې د ته د کډوالۍ کارت ورکړ، خو تر اوسه یې د غوښتنلیک په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. بی بی رحیمه وایي دا په انډونیزیا کې کار نشي کولای، نو ځکه په کور ناسته ده او زیاتوي چې ډیره غمجنه ده ځکه 8 کلونه ډیره اوږده موده ده. انډونیزیا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، او ځکه یې حکومت سیاسي پناه غوښتونکو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او د ښوونځیو او روغتونونو په شان له عامه خدماتو کار واخلي. خو له انډونیزیا چارپیر هغه هیوادونه پراته دي چې ډیرو پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی، لکه مالیزیا، تایلند او استرالیا. د 2020 کال په دسمبر میاشت کې په انډونیزیا کې له 500 هیوادونو څخه شاوخوا 4000 کډوال راجستر شول چې ډیری افغانان دي. دا کډوال د دې لپاره انډونیزیا خوښوي چې له هغه ځایه په کښتیو کې استرالیا ته ولاړ شي. له 2014 کال راهیسې د استرالیا حکومت ډیر ځله دا کښتۍ چې په سمندر کې د سفر وړتیا نه لري درولي او بیرته یې د انډونیزیا اوبو ته استولی دي.
ژ ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
په تاسو کې څنګه به تکار مریض
راغی ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
ازادي رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي په تیرو دریو میاشتو کې د 60% تولیدي کارخونو کارونه کم شوي یا په ټپه درېدلې دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو سره بانکي ستونزو د ټول هیواد په کچه د صنعتي فابریکو په فعالیتونو منفي تاثیر کړی. ښاغلی صافی وایي د پیسو د نشوالي له امله د فابریکو مسؤلان نشي کولی خام مواد وارد کړي، له همدې امله فابریکې یا تړل شوي او یا هم فعالیتونه کم شوي، چې له دې سره د دې فابریکو ډېر کارکونکي هم مزګاره شوې دي. د ښاغلي صافي په وینا که دا ستونزې حل نشي ډېرې نورې فابریکې به هم وتړل شي. د ښاغلي صافي د معلوماتو پر بنسټ 4000 تولیدي فابریکو په ټول افغانستان کې فعالیت کاوه چې 300 ډېر کسان پکې په کار مصروف وو چې اوس ډېرې یې تړل شوې دي. د آنلاین پلورنځیو ځینې مالکان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې خرڅلاو کم شوی. د آنلاین پروفیکټ سنټر مسؤول منیر نن ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله مخکې یې دا پلورنځی جوړ کړ او د ورځې به یې له 15 تر 30 مشتریان درلودل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته په ورځ کې درې مشتریان هم نه لري. منیر وایي د خلکو بد اقتصادي وضعیت او سیاسي بدلونونو دا دوی په کار منفي اغېز کړی. تمیم هم چې درې کاله مخکې د ماشومانو د جامو آنلاین پلورنځی جوړ کړی وایي د طالبانو له راتګ مخکې کار ډېر ښه وو، خو د طالبانو له راتګ وروسته یې مشتریان بیخي کم شوي دي. تمیم وایي بانکي ستونزې هم لامل شوي چې دوی ونه کړای شي خپل پلورنځي ته نوي او ښه اجناس وارد کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د مسؤولانو نظر هم ولرو چې بریالي نه شو، خو د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د بانکي ستونزو په حال او د خلکو د اقتصادي وضعیت په ښه کېدلو سره به د آنلاین پلورنځیو کار بیا وغوړېږي. د آنلاین خرڅلاو اسانتیاو ډیر خلک تشویق کړي وو چې آنلاین پیر او پلور وکړي. په ځانګړي ډول د قرنطین په ورځو او میاشتو کې خو په هیواد کې د آنلاین پیر او پلور بازار ډیر ګرم وو، او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیا. یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ او اویا پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 60 پوله، یو انګلیسي پاونډ 122 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 25 پوله، زر هندۍ کلدارې 1,160 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 506 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو اوریدل. ور بشو اوروزګان ته. په اوروزګان کې یو شمیر اړمنې کورنۍ وایي د دوی په نوم راغلي مرستې نه ورته رسیږي. دوی وایي وړاندې دوی وایي هغه کورنۍ چې وړاندې جګړو نه دي ځپلي اوس هم اقتصاد ښه دی، د دوی په نسبت لومړیتوب ورکول کیږي او مرستې هماغوی ته ورسیږي. مسؤولین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. تفصیل په دغه راپور کې.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هغه کورنۍ چې وړاندې جګړو ځپلې وې او اقتصاد یې لا نور هم ځپل سوی، ادعا کوي چې په نوم راغلي مرستې مسؤلین پر خپلو خپلوانو او یا هم پر هغه چا ویشي چې په طالبانو کې خپلوان وي او یا هم واسطه ولري. دا جړه د 23 کلنې شاګولې ده چې د اوروزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکې ده او په قرار کړی چې مرکز ترینکوټ ته راکاږه سي. شاګولې چې د تیرې جګړې پر مهال خپل درې زامن له لاسه ورکړي، اوس د خپلې دیارلس کسیزې کورنۍ سرپرستي ورډغاړې ده. شاګولې ازادي راډیو ته وویل یوه میاشت کېږي چې په ترینکوټ ښار کې د دفترونو په دروازو ګرځي او هغه مرسته ترلاسه کړي کوم چې نړیوال ورته رالېږلې، خو تر اوسه پورې نه ده بریالۍ سوې. دوای زیات وختونه دا او ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله له لوږې ویده کیږي، خو په نوم راغلي مرستې هغه څوک وړي چې زور او زر لري.
دا املا والا کیل دل دا دل سیمر باندې چورتوای مې مشکل ماشنل روز چې شدار کو شینل رو کنه ما دي قران وي دفتر نه راسي دا وای ما ته کالي راو کس ما دي په خدای قسم پر نه ته وته پیدل ول دادا ما ته د شلو دغه د شلو پورې جراو زوژن زه خورم داس ما پر له باندې لږ دغه تیری یا نه يم ته دا یار نه خدای بوتي بده کوم خو کنه خدای ګواله دوی بده کوم خو کنه باران وږي وس خلانه کی आवाज سم یو انځ باران وږي زبڅ سم
دا په داسیال کې د چې د کډوالو نړیوال سازمان مشر په افغانستان کې پر روانو حالاتو سختاندیش نه شو دلید او ویلې دي چې را روان جمعي بلا هم د خلکو ستونزې نوري هم زیاتې کړي نو په کار د چې لاړمونو سره ژر تر ژره مرستي وسی په اورزګان ولایت کې یوازې شاګوله نه ده چې پر طالب چارواکو او د خیریه مؤسساتو پر مسولینو د فساد تورونه پوري کوي بلکې دوی ورځې وړاندې په دې ولایت کې لسګون اړمونو کسانو لارین هم کړی وو او تورې پوری کوي چې د نړیوالو بنسټونو له لوري له بېوزله کورنیو سره سوي مرستې طالب چارواکي پر خپلو خپلوانو ویشي د یادو کسانو له ډلې محمد نعیم او نجیب الله دي چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د پکر او غربت له امله اوس ترینکوټ ښار ته راکډه شوي دی هم په دغه لارین کې ګډون کړی او آزادۍ راډیو ته داسي وویل
څه وکم غلا وکم مې سبا دی په غاړه کې پړی راشي وای ته غل دی او که غلا نکوم دغه یالونه مش سپو وکو ګرد ووجه ته جوړ ورول دالته شرغلی د مجبورې راغلی هغه دی دغه رقم
نمر سو وکو نه غریبی ستنه مزدری ستنه خواریسته یو خواری شي وای خو بیا به مش خو خواری خپل مزدری به خو خو یاد مې چلاوي
ما کا وس لار ونه سو خدای هغه سایبان رب شزغلی په غاړه کې ملنګ وټاره چې ونه شراس مې ته په غرغړو سړی نه چې وادي وای بدل
د دغه اړمونو کسانو ستونزې مو په اورزګان ولایت کې د طالب چارواکو سره شریکې کړي د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد آصف آصف لڅویلو ډاډه کوي خو په یو لیکلي متن کې دومره ویلي چې دغه اعتراض کوونکي دي له هغه مسولینو سره وژغیږي چې دوی اوربندې د فساد تورونه لګوي په اورزګان ولایت کې د غاړمنې کورنۍ پر داسې مهال د مرستو په ویش کې د نشفافیت خبره کوي چې اوس مهال له تیرو دریو میاشتو راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن دي او طالبانو تل ویلي چې کیر جمهوري نظام یې ځکه ړنګ کړی او په وړاندې جګړه کوله چې فساد پکښې کې موجود و
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
ازادي راډیو ته غواګیست په کابل ښار کې یو شمیر خلک له دولت شکایت کوي چې د خپل ژمنې په خلاف سیمنټي دیوالونه لازینو سیمو نه دی لري کړی دوی ویلي د طالبان حکومت د کار په لمړی ورځو کې ژمنه کړې و او په ځینو برخو کې اقدام هم وکړ خو بیا ورسته ل دې کار په شاشول او لا هم په ځینو سیمو کې سیمټي او لوی دیوالونه چې په خوا درول شي او په خپل ځای دي خو د طالبان حکومت په دې برخه کې د خپل وعده پر عمل کولو پټینګار د خار په ځینو برخو کې د نوو دیوالونو د خودلو مسله ردوي جزئیات په دغه راپور کې
کلونه کېږي چې د افغانستان پلازمینې کابل ښار له یو شمېر سیمو سیمنټي دیوالونه راتاو شوي او سربیره پر دې چې دې دیوالونو د ښار ښکلا راکمه کړې ښار ته یو ډول نظامي څیره هم ورکړې ده د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو شکایت لري چې طالبانو د خپل حکومت په پیل کې ژمنه کړې و چې یا دیوالونه بل ښار لري کوي خو د دوی په خبره طالبانو پر خپلې دې ژمنې عمل نه دی کړی د کابل د کارتینو سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو د دوی په سیمه کې تازه دیوالونه ځای په ځای کړي دي
اوس وضعیت ډیر خراب ده چاودنې کېږي خلک وژل کېږي او دوی بیرته مجبور سول سي هغه ځونه کې سي مخ کې سیمټي دیوالونه کې هغه هم بیرته کې دي او لارې بند کې او دوی کوشش کوي چې نوې نوې ځای نه جوړ کړي زموږ سیمه ته راغلي دي کوڅې سر کې اړولې دي او دوه کوڅې دوی بند کړې دي سي دوی کوڅو بندول سره خلک ډېر سن سر مخ کړي دي
د کابل د خواجه بغرا سیمې اوسیدونکو وښت کلن زبیر ازادي رادیو ته وویل د هر ورځې په تیریدو سره په کابل ښار کې د داشان دیوالونو شمیر ډیریږي
نه تنهایی کې هیڅنګ حکم نشود بلکې
د دې ټکو شمیر راکم نشو بلکې د پخوانی حکومت په څیر لزنیو مهمو وزارتونو او دولتي ادارو همدا سیمنټي دیوالونه راتاو شي خلکو د طالبانو له حکومت څخه راته مدار لودا چې د تیګي بل لري کړو سړکونه به د خلکو پر مخ فرانی زیو په کړو ژوند باندې عمل وکړي خدای سي کوم کارونه شو
خود طالبانو حکومت د خاروالی مسؤلین په خار کې د دیوالونو د شمیر ډیریدو خبره ردوي او وایي که څه هم چې دا کار وخت نیسي خو د کابل خار په ډیری سیمو کې چیرته چې خلک اوسیږي سیمنټي دیوالونه یې لري کړي د کابل خاروالی مرستیال الحمدلله نعماني ازادي راډیو ته ویل
موږ په
کوم شاو هیڅ شروالي پورې تعلق لري په غوښه نوی نه خودل شوی یو موږ هغه نه پریدو بلکې خار مو تقریبا صفا کړی ده داسې کوم دی وزارت خانو له بغلوی کې دی یادې دغه مونږه چې سکتورونو سره شاوخوا یې کې دی یادې بین المللي سفارتو یا د بین المللي نمایندګۍ او شاوخوا یې کې دی د دغه موږ له وزارت دفاع او ملي امنیت داخله وزارت خارجه وزارت چې موږ پلان غوښتی و چې پلان یې راکړي موږ یې لرې کوو هغوی لا تر اوسه موږ ته مثبت جواب نه دی راکړی که کله هغوی جواب راکړي موږ هغه هم پورته کوو
خاغلی نومانی زیاته کړه هغه دیوالونه چې دوی د خاله زینو سیمو راټول کړي له هغې به د هغو ښوونځیو په تعمیرونو کې استفاده وکړي چې چار دیوالی نه لري د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبی الله مجاهد هم د ښار په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول کارتینو کې د نویو سیمنټي دیوالونو ایښودل ردوي
نه سیمنټي دیوال نه موږ د هغو جیونو نه لرې کړي غیر ضروري وو په ځینو نظامي جینو کې او ځینو د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو په اطرافو کې هغه د دوی لپاره د ډاډ وړ نه وو
پخوانی حکومت د بیلابیلو امنیتی دلایلو لکه د ځانمرګو بریدونو څخه د مخنیوي لپاره د ښار په ځینو برخو او دولتي ادارو چار چاپیر سیمنټي دیوالونه ځای پر ځای کړي وو دې کار د کابل خلا راکمه او د لارو د تړل کېدو له امله په ښار کې ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه چې خلکو به تل ترېنه شکایت کاوه او دا د دې شکایتونو لړۍ روانه ده
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شی بچې د نهیلی یا هیلی ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4020 22 12 6401 01
ور بشو کندوز ته د کندوز ولایت ګڼ شمیر کاروندګر د طالبانو حکومت غواړي چې سړی خونی ورته جوړی کړي څو دوی خپل تازه میوه او سبزیجات پکې وساتي دوی زیاتوي چې د سړو خونو نشټوالي لامل هر کال د دوی د کرنیزو محصولاتو ډیره برخه خصا کیږي او لمینځ یو بزګرانو ته میلیونونه افغانۍ خساره رسوي په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې
د کندوز ګڼ شمیر بزګران او بڼوالان شکایت کوي چې د سړو خونو نشټوالي له امله هر کال د دوی د تازه میوو زیاته برخه په کروندو او باغونو کې له منځه ځي او کړي خواري په سین لاهو کیږي 45 کلن عبدالرحیم د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی دی وایي چې 6 کال په وجری بزمکه کې پریمانه هر ډول ترکاري کرلې خو د سړو خونو نشتوالی د خپل محصولاتو پر وړاندې جدي ننګونه بولي
دغه ترکاریګان ورور کندوز ترکاري همدغه ځای ترکاري ده دغه ګلپي کرام مسا بادرنګ دغه لیموانو دغه سرخانی چې دلته وروره مونږ کوي سوچ وروره یو ورځ دوه ورځ یا درې ورځ یا یو میاشت دلته ساری کړو او سرخانی نه لرو وروره یو ورځ کاروبار هم نشته چې دلته پاتې سبا ایسته اچو
دیرش کلن شفیق الله د کندوز ښار اړوند د ناصروی سیمې اوسیدونکی دی د هغه بلچه په لاس ده او لګیا ده په خپلې کروندې کې کار کوي دا چې نوموړی څه ستونزې او غوښتنې لري له شفیق الله به یې واورو
نو مونږ چې د سرخانې نه لرو زمونږ سبزیجات خرابیږي د سرخانو سره مشکلات لرو که چېرته د عماراتو نه دا خواهش ده چې مونږ ته سرخانې جوړې کړي یا د سرخانو مشکلاتو سره خلکو سره همکاري وکړي نو انشاءالله چې ترکاري به نه خرابیږي او ځکه چې زیاتره ترکاري نه خلکو خراب شوي
د دغه ولایت د شرچی ولسوالۍ د عبدالله په نوم یو بڼوال د کندوز له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کوي چې د کروندګرو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي
ولیکن سرخانه نیز نه مشکل اگر سرخانه باشه تنها می انګور دو مو سه مو ای دوام میکنه در
سړو خونو نشټواله زمونږ پر وړاندې جدي ستونزه ده کچېری سړې خونې ولرو مکبل شو خپل میوه تر دریو میاشتو پورې وساتو او بیا یې په بازار کې په ښه قیمت وپلورو او ګټه ترلاسه کړو
د کندوز د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امان الله حسن بیا وایي چې د سړو خونو نشتوالی ستونزه لاړوند وزارت سره شریکه کړي او تمه لري چې ورته رسیدنه وشي.
کندوز په ولایت کې په تعداد د لس سرخانې صفر انرژي هغه د دولت لخوا اعمار شوي سته، او د دهقینو لپاره خوشخبری او زیر داد است. د هغو لپاره وزارت پلان کې لري چې په آینده کې د خپل بودیجې مطابق دوی ته سرخانې جوړې کړي. کوم ځای کې چې اشد ضرورت وي هلته به دوی ته موږ انشاءالله سرخانې جوړوو.
د دې ولایت کروندګر انتقاد کوي چې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني حکومت چارواکو